احمد شبریم د ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هرکلی کوم. نن د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو د مشرانو غونډه ده او د دې په درشل کې طالبانو له نړیوالو غوښتي چې بشري مرستې له افغانانو سره وکړي. نړیوال طالبان په رسمیت نه پیژني. په دې اړه تر اتمی وجو وروسته پر دې مسلې بحث لرو چې علت یې څه دی.
د طالبانو کابینه کې ډېر غړي د سازمان ملل متحد او نور سازمانونو په تور لیست کې شامل دي.
په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې په کونړ کې د طالبانو له واکمنۍ سره د کبانو ښکار خلک اندیشمن کړي.
هغه شیان چې د مایانو د نسل د ختمېدو سبب ګرځي لکه بمونه د جنریټر د برېښنا د شارټ په واسطه باندې دغه مایان خلک نیسي.
او راشد خان خپل سلامه وکټه واخیسته. تر هر څه مخکې خبرونه. ټاکل شوی چې د جیشل په غونډه کې پر افغانستان خبري وشي. ماسکاو او دوشنبه د افغانستان په برخه کې د ګډ همغږه د ریسمنه سره وکړه او اسلام آباد تحریک لبیک پاکستان ډلې ته خبرداري ورکړه. د خبرونو تفصیل په پام کې ده چې د شلو سترو صنعتي هیوادونو په دوه ورځني سرمشیزه کې د افغانستان د مسلې په اړه بحث وشي. د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر جو بایدن چې په دې غونډه کې د ګډون لپاره د ایتالیا پلازمېنې روم ته رسیدلی، په افغانستان کې به د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د راغلي وضعیت په اړه له اروپایي مشرانو سره خبرې وکړي. د جیشل د سرمشیزې په درشل کې د ښځو د سیاسي مشرانو شبکې په یو بیان کې ویلي دي چې د نړۍ شل پیاوړي هیوادونه باید په افغانستان کې د ښځینه فعالانو او سیاستوالو خوندیتوب او امنیت یقیني کړي. په بیان کې راغلی دي چې د افغانستان ښځینه سیاستوالي نه یوازې له صحنې ایستل شوي، بلکې له ګواښ او تشدد سره مخامخ دي. ټاکل شوی چې د جیشل سرمشیزه نن او سبا د ایټالیا په پلازمینه روم کې جوړه شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له خپل تاجکستاني سیال سراج الدین مهر الدین سره د افغانستان په برخه کې د همغږۍ پر پیاوړي کېدو توافق وکړ. د راپورونو له مخې د دواړو ډیپلوماټانو پرون د ټلیفوني خبرو پر مهال دا سلا وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت لخوا د خبري شوی اعلامیې له مخې لاوروف او مهر الدین ویلي چې د افغانستان په اړه د ماسکاو او ځینو نورو غونډو پریکړې باید په همغږۍ سره عملي شي. لاسرزه مخکې د ماسکاو په غونډه کې روسي وویل ک طالبان د نړیوالو لخوا د خپل حکومت پر رسمیت پیژندل غواړي، نو بشري حقوقو ته د درناوي په برخه کې باید د نړیوالو غوښتنو ته غاړه کیشته. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلو وریز کرکټ په نړیوال جام کې خپل دوهمه لوبه د 5 وکټو په توپیر پاکستان ته وبایلله. افغانستان لومړی بیټنګ غوره کړ، په شلو ورونو کې 120 منډې وکړې او سیال لوبډلې ته د 138 منډو هدف وټاکه. د پاکستان لوبډله په 19 ورونو کې د هدف ته ورسېده. د پاکستان د ملي امنیت کمیټې پرون وویل ک تحریک لبیک پاکستان ممنوع غوند د حکومت پر ضد ناوړه تبلیغ بند نکړي و به ځپل شي. د دې غوند زرګونه پلویان پر وی مهمې لوی لارې د اسلام آباد پر لور د لاریون په حل کې دی او غواښ کړي ک د دې غوند مشر صاد رضوی له بند خوشی نشي نو د پلازمینه لارې به بند کړي. معترضان همدار اسوړي چې په فرانسې کې د اسلام د پیغمبر د کاریکاتور د خبراوي په خاطر په پاکستان کې د فرانسې سفیر لدی هواده وېستل شي. صدر اعظم عمران خان پرون د ملي امنیت کمیټې سره د کتنې پر مهال وویل چې هیڅ ډلې ته به اجازه ورنکړل شي چې د عوامو ورسني ژوند ته خنډ جوړ کړي او یا د زور د لارې دولت وننګوي. د تیرونې پترس کې د لاریونوالو او پولیسو په اخو ډب کې لښ تر لښ و پولیس او یو شمېر معترضان ووژل شول او لسکونه نور ټپیان شول. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن خپل فرانسوي سیال ایمانوئل ماکرون ته ویلي دي چې واشنگتن د هغې معاملې په برخه کې چې له وجې فرانسې د 2 میلیارد ډالرو ګټه له لاسه ورکړه بې تجربې ګام پورته کړ. بایدن د امریکا، بریتانیا او استرالیا له هغې موافقې وروسته چې په نتیجه کې د 26 میلیارد ډالر په ارزښت د پاریس او کانبیرا ترمنځ د اوبتلونو د پیرولو معامله فسخه شوه، له ماکرون سره په خپله لومړۍ کتنه کې پرون د اکتوبر په 9 د څرګندونې وکړې. د دې معاملې پر سر د فرانسې او امریکا ترمنځ ډیپلوماتیک لانجه راغله. بایدن وویل چې فرانسه د امریکا لپاره خورا مهم هیواد دی.
فکر کوم څه چې پېښ شول کې انګلیسي اصطلاح وکاروم نو یو خام کار و. دا کار په ډیر دقت سره ونه شو، بلکې تصور دا و چې ځینې کارونه به کیږي خو هغه بیا ونه شول. غواړم په ډاګه ووایم چې فرانسه زموږ یو ډیر ډیر با ارزښته شریک دی.
د فرانسې ولسمشر په ځواب کې وویل مهمه دا ده چې راتلونکي ته وګورو. په روسیه کې په تیره سپتمبر میاشت کې له 40,000 زیات کسان د کووید 19 او له دې ناروغۍ سره د اړوند نورو عواملو له کبله مړه شوي دي. د روسیې د احصایې ادارې روسټات پرون دا اعلان وکړ، له دې سره د کورونا وبا له پیله په روسیه کې د کووید 19 له کبله د مړینو شمیر شاوخوا 42,000 کسانو ته ورسید چې دا په اروپا کې د دې ناروغۍ له کبله د مړینو تر ټولو لوړه شمېره شي. د روسیې د حکومت د کورونا ضد ادارې پرون له دې مخکې د کورونا وبا له کبله د ټولو تلفاتو شمیر 2,62,200 او د سپتمبر میاشتې د تلفاتو شمیر 4,01 تنه ښودلی و. د حکومت منتقدان تور لګوي چې روسي چارواکي د کورونا وبا له کبله د مړینو شمیر ته لږ اهمیت ورکوي. خبرونه وو دا او ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. د طالبانو یو جک پوره چارواکي له افغانستان سره د نړۍ د شلو پیاوړو اقتصادي هیوادونو یا جی شل په آنلاین سرمشیزه کې د شویو بشریشمنو د عمل کېدو غوښتنه کړې ده. سوهیل شاین دا غوښتنه په داسې وخت کې یاده کړې ده چې نن په ایتالیا کې د جی شل هیوادونو نوې سرمشیزه پیل شي او په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د کورونا وبا تر خپرېدو راوروسته د جی شل اکثریت مشران د لومړي ځل لپاره حضوري ګډون کوي. په دې اړه جزئیات د احمد تکل پر راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه د طالبانو لخوا نومول شوی سوهیل شاهین ویلي چې ژمی را روان دی او بیړنۍ اړتیا لیدل کیږي چې نړیواله ټولنه د 1 میلیارد یورو مرستې د سپارلو هغه ژمنه ژر تر ژره عملي کړي چې له بېوزلو او بېوسې خلکو او کورنیو بې ځایه شویو سره د افغانستان په اړه د جی شل په آنلاین سرمشري زکه کړې وه. ښاغلی شاهین پرون د لړم په 1مه پر ټویټر لیکلی دی چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د فعالو خیریه ټولنو او نورو غیر حکومتي مؤسسو له لارې په دې برخه کې پوره همکاري ته چمتو دی. شاهین زیاتوي چې دا بشري مرستې به په افغانستان کې د کډوالۍ، قحطۍ او بشري بحران د مخنیوي په چاره کې د دواړو خواوو روان ګډ دوه اړخیز مسؤلیت پای ته ونه رسوي. شاهین پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د هغو پرمختیايي پروژو د تطبیق په برخه کې چې نړیوالو په 2000 کال کې د جنیف په کانفرنس کې لدې هواد سره کړی وي عملی اقدام وکړي. طالب چارواکي د سرګندونې داسې محل کوي چې پرون جمعه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا وویل افغانستان په ډېرې چټکۍ سره د نړۍ پر یو بحران ځپلي هواد د بدلېدو په حال کې دی. د اوچا مشر وویل چې د محل 3 میلیون افغان ماشومان د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د راتلونکي ژمي په اړه اندېښنه ښودلې او ویلې دي چې میلیونونه افغانان به له لوږې سره مخامخ شي. خغلی شاهین د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د ازادېدو پر غوښتنه هم یو ځل بیا ټینګار کړی او لیکلی دی له نړیوالې ټولنې غواړو چې د افغانستان د خلکو د نږدې 10 میلیارد ډالر شتمنۍ په ازادولو کې زموږ مرسته وکړي. د شاهین له څرګندونو مخکې پرون د افغانستان د مالی وزارت وایاند هم وویل چې دا پیسې د افغانستان د خلکو دي. احمد ولی حقمل له رویټرز خبری آژانس سره په مرکه کې ویل چې د افغانستان د پیسو کنګل کول غیر اخلاقي عمل او له ټولو نړیوالو قوانینو او ارزښتونو سرغړونه ده. ورسته لدی چې طالبانو د زمری په 24مه نیټه پر کابل ولکټینګ کړ، متحد ایالاتونو د افغانستان نږدې 9.5 میلیارد ډالر پیسې کنګل کړي. د امریکا د خزانه وزارت د تل په 28مه وویل دا پیسې به تر هغه وخت کنګل وي چې طالبان بشری حقوقو په تیر د خځو حقوقو ته څرنګه چې امریکا سره د 2000 کال د فبروري میاشتې په موافقه کې ژمنه کړې و درنوي و نه کړی. د خزانه وزارت مرستیال د سنا د بانکي چارو کمیټې ته وویل پر طالبانو بندیزونه باید دوام وکړي، خو په عین حال کې افغانستان سره د بشری مرستو لارې چارې هم ولټول شي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د بشری وضعیت په اړه اندېښنې په زیاتی دودي، سوهیل شاهین ویلي چې د طالبان حکومت چمتو دی له غیر حکومتي ټولنو او نورو خیریه مؤسسو سره اړیکو اړو خلکو ته د مرستو پر سوالو کې مرسته وکړي. لدی مخکې د طالبانو د حکومت د مالی وزارت ویان د افغانستان د سکم لس میلیارد ډالر کنګل شوی پیسو د خوش کېدو غوښتنه کړې ده. که چیرته د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل شوی وای نو دا ډول ستونزې به شایي نه رامنځته کېدې. طالبانو په دې برخه کې هڅې هم پیل کړې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست امیر خان متقید پنځشنبه په ماښام د قطر په پلازمینه دوحه کې د څوارلس هیوادونو له سفیرانو او ځانګړو استازو سره وکتل. د طالبانو د سرچینو په وینا ښاغلی متقید د لیدنې کتنې پر مهال ټینګار وکړ چې د دوی حکومت نړیوال په رسمیت پیژني. نړیوال ولې د حکومت په رسمیت نه پیژني؟ په دې اړه تر اتنیمو په چو وروسته د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې بحث اوریدل شي. له وی خبرتیا وروسته نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان قضایي سیستم او له افغانانو سره د بشري مرستو په اړه لیکنو ته کتنه پکې شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
فارن پالیسی خبرونه په خپل تازه غنه کې لیکلي دي چې طالبانو له افغانانو سره د عدالت ژمنه کړې خو د دوی قضایي سیستم له خالیګاهو ډک دی. د خبرونه په باور د طالبانو له پخواني رژیم شل کله راورسته او د جمهوریت نظام له سقوط نشته دوی نیم میاشت راورسته لا هم افغانان یو شفاف عدلي قضایي سیستم ته اړتیا لري. د افغانستان په مخکنی حکومت کې ظاهرا شریعت نافذ و خو هغه قضایي سیستم ستونزې لرلې، لګښتې زیات او فساد پکې روان و. د فارن پالیسی د لیکنې په باور په تیرو شلو کلونو کې هم د افغانستان په کلیو باندې کې او حتی په ځینو ښارونو کې عام خلک د فساد له امله او د اوجدو عدلي پروسو له کبله د طالبانو محکمو ته ورتلل، ځکه چې دوی ژر پریکړه کوله فساد او لګښت هم پکې کم و. خو د خبرونې په باور ستونزه دا ده چې طالبان نه هغه وخت او نه اوس په عدلي برخه کې ښه قضاوت کوونکي دي. دوی اسلامی شریعت پلی کوي خو شرعي قوانین تل یو ډول نه تفسیریشي. هر عالم او د دینی علومو پوهه په خپل ان تفسیروي او د دې قوانینو تطبیق پر ټولو یو ډول نه وي. خبرونه زیاتوي طالبانو یو ځل بیا د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت جوړ کړی دی، خو د دې وزارت اصول هم په ټول افغانستان کې یو ډول نه عملي کیږي. خبرونه د یو شمیر کسانو خبري راخستې دي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو د محاکمو مخ ته راغون شوې دي. ځینې وایي چې هلمند دي چې د طالبانو محکمه به د دوسیو ژر فیصله وکړي. دوی په دې باور دي چې په شریعت کې فساد نشته او دا محکمه د پخواني حکومت د محکمو په څیر نه دي چې پریکړې په ټولنه کې د اغیزمنو کسانو یا رشوت او فساد تر تاثیر لاندې راشي. خو فارن پالیسی زیاتوي چې بل لور ته له هم یو شمیر کسان چې محکمو ته ورغلي دي په دې فکر دي چې اوس نه په افغانستان کې عدلي قوانین شته او نه هم اساسي قانون چې قضایي سیستم پرې تکیه وي. د همدې مطلب په بل برخه کې راغلي دي چې طالبان له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، له بشري ناورین سره او له داخلي اختلافات سره. دوی دا فرصت نه لري چې د خلکو اساسي اړتیاو ته یعنی د عدالت تامین ته پاملرنه وکړي. د لویدیس وی بل خبرونه ډیپلوماټ بیا په خپل نوی غنه کې افغانستان ته د مرستو در رسولو مسله راخستې دا ولي کې تر سلو میټریک تنه کومکی مواد چې باید افغانستان ته انتقال شوی وای د ازبکستان په سرحدي شار ترمس کې په ګودام کې پراته دي. په دې اړه د ازبکستان او روسي چارواکو رسنیو ته معلومات ورکړي دي. د ډیپلوماټ د لیکنې لمخې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو علي کمشنري ویل دي چې د افغانستان داخله ته د دې موادو د وړلو لپاره د طالبانو د اجازه لپاره انتظار دي. خبرونه د کډوالو د چارو د کمشنري د ویاند بابر بلوچ په وینا لیکي په ترمس کې خیمه، کمپلی، پلاستیکي فرشونه او یوشمیر وسایل شته چې په ژمي کې د خلکو په درد خوري. شغلی بلوچ له کابل غوښتي دي چې هر څومره ژر چې کېدای شي په دې برخه کې مرسته وکړي چې د شیان افغانستان ته انتقال شي. د ډیپلوماټ د لیکنې لمخې د طالبانو په ادارو کې ټینوکرات کسان کار نه کوي چې د دې مرستو د ویش چارې مخته یوسي. د دې لپاره خیریه مؤسسي له دې ډلې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو عالی کمشنری باید مرسته وکړي. توا مرادی چې په افغانستان کې د ډیره محدود يهودانو لړلې و له افغانستانه تر وټولو وروسته البانیا ته رسیدلې ده. هغه ویلې دي اوس لارې ساري چې کاناډا ته د تګ امکان ورته برابر شي، ټول خپل بچانو سره یو ځای شي. میرمن مرادی دریاتیا کلنه ده او لخپل شپږ خپلوانو سره له افغانستان څخه البانیا ته رسیدلې ده. احمد تکلو په دیاله نور چوسیات
لدې مخکې ګمان کېده چې زابولون سمنتوف وروستای یهود و چې په تیره تله میاشت کې له افغانستانه ووت، خو پرون روښانه شوه چې یوه بله یهوده میرمن تووا مرادی هم تر اوسه په افغانستان کې پاتې وه. دا دریاتیا کلنه میرمن تیره اونۍ له افغانستان ووتله او اوسمهال په البانیا کې ده. میرمن مرادی اسوسییټډ پرس خبری آژانس ته وویل چې افغانستان ډېر ورته ګران دی.
له افغانستان اوتم، خو خپل هیواد افغانستان ډېر راته ګران و. کله چې وطنم سترګې مې له اوښکو ډکې وې، له وطنه اوتم، کندز او مزار ته مې وژړل. د سفر په حال کې مې په الوتکه کې هم وژړل.
تووا مرادی لخپلو شپږ خپلوانو سره د البانیا ګولیم ښار ته رسیدلې ده، خو دا معلومه نه ده چې د دې خپلوان هم یهودان دي که مسلمانان. نوموړی په کابل کې د یهودانو په یوه کورنۍ کې زیږېدلې ده او د خپلې کورنۍ له لسو ماشومانو څخه یوه وه. هغه په 14 کلنۍ کې له کوره وتښتېدله او له یو مسلمان سړي سره یې واده وکړ، خو خپل مذهب یې بدل نه کړ. او حتی په کابل کې د دې ټول گاونډیان خبر و چې دا یهود ده. نوموړی اوس هیله لري چې کاناډا ته به ولاړه شي، هلته چې د دې څلور نور بچیان اوسیږي.
خوشحاله یم چې خپلو بچیانو ته ورشم. بچیان مې خواره واره دي، یو په یو ځای کې، بل په بل ځای کې. سترګې مې له اوښکو ډکې وي.
تووا مرادی او خپلوانې د اسرایلو د یو خیریه بنسټ او فعالانو د همکارۍ او هڅو په نتیجه کې البانیا ته ولاړه. د هغې مور او پلار په 1980 کلونو کې له افغانستانه وتلي وو او له مړینې وروسته په بیت المقدس کې ښخ شول. تووا مرادی وایي چې په 15 کلونو کې د خپلې کورنۍ له یو شمېر غړو سره حتی په ټلیفون کې هم خبرې نه دي کړي، خو غواړي چې یوه ورځ اسرایلو ته ولاړه شي او له هغو سره وویني.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا مونږ له وخت شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1260 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
په خوست کې ګڼ خلک د بیکاری او بیوزلۍ له کبله له ستونزو سره مخامخ دي. هغوی د نړیوالو بنسټونو او د طالبانو له حکومت غواړي چې د ژمي پر نږدې کېدو سره دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وشي. بل لور ته په خوست کې طالب چارواکي وایي دې ولایت ته مرستې را روانې دي او له را رسېدو وروسته به له کوم توپیر پرته پر مستحقو کورنیو وویشل شي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د نورو سیمو په شان په خوست کې هم بیکاری او غریبۍ د ډیر شمیر خلکو ژوند له ستونزو او کړاوونو سره مخامخ کړی دی. دوی وایي نه کار پیدا کیږي چې ورباندې حلاله نفقه وګټي او نه ورسره د نړیوالو بنسټونو او د طالبانو د حکومت لخوا داسې مرستې کیږي چې گزاره ورباندې وکړي. د خوست یو اوسیدونکي ریاض الله آزادۍ راډیو ته وویل په اوس وخت کې د افغانستان ډیری خلک له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او د ژمي پر نږدې کېدو سره یې ستونزې ډېرې شوې دي.
د افغانستان ټول وګړي په بشري مرستو ډېره زیاته اړتیا لري. د ژمي پر اتګ سره خلک له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي، نو په کار ده چې د دوی لسنیوای وشي او هغه مرستې چې دلته هیواد ته راغلي دي هغه په مستحقو کسانو پر وخت وویشل شي.
په افغانستان کې د نورو قشرونو په خوا کې د معلولینو او وژل شویو کسانو کورنۍ هم ډېرې اغېزمنې شوي او د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. د معلولینو د یوې اتحادیې مشر صاحب منګل وایي په خوست کې به محدود سوداګر او څو کسان آباد وي، خو ټول خلک آباد نه دي او مرستو ته اړتیا لري.
زه چې د وې تاسو څنګه کې مخپل سامان خرڅ کړی دی، موږ په سپر ویډیو د موږ معلولین چا دوله سرګې چا دوله پخې چا دوله لسونه نشته، نو زه غواړم د بایمنل ټولنه نه امارت نه چې د خوست د معلولینو سره خپل ځنګړې مرسته وکړی شي، په کورو په کلیو سره وګرځي چې وا نه کړی شي. ډېر په بد وضعیت کې یو ژمی روان دی، خوست ډېر سوړ دی، غریزه علاقه لرو، ولسوالۍ لرو، خوست بود نه دی، څوک سبب بود یا سره نه دی بود.
بیکاری د هغو خلکو او ځوانانو ژوند هم له ستونزو سره مخامخ کړی چې لوړې زده کړې کړي او اوس کاروبار نه لري. د خوست د شیخ زاید پوهنتون یو تن فارغ فرید وایي
تقریبا د 90 سلنه خلک به زموږ ټول موږ بیکوره و چې بیکوره اوس ژمی روان دی، خوره
خوراکي توکي لوړ نرخونه لوړ شوې دي. که دوی چیرته د نړیوالو سره د مرستو په برخه کې دوی اړیکې نشي کولای په داخل د افغانستان کې، خو دې موږ ته کورونا بربار کې موږ ته خود داسې یو سیستم جوړ کړي چې موږ په هغه کې بوخت وسطی شو، څو موږ خو د خپل کورنۍ ته حلولو نه پکې پیدا کړي وي.
پوښتنه دا ده چې څرنګه کېدلای شي د بېوزلۍ، غریبۍ او بیکاری مخه ونیول شي. د اقتصادي چارو کارپوه نواب امیرزی د شته حالت مهم لاملونه د حکومتي او خصوصي بانکونو په فعالیتونو کې ستونزې، خلکو سره د نقدو پیسو نشتون او د صادراتو په مخ کې خنډونه یادوي چې له کبله افغانان نشي کولای د دې ځای کرنیز پیداوار، وچې او تازه میوې، زنغوزي او همدارنګه نور تولیدات ګاونډیو هیوادونو او بهر نړۍ ته صادر کړي. نواب امیرزی د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې هیواد علمي او اکاډمیکو کادرونو ته د کار کولو زمینه برابره کړي.
د اسلامي امارات مشرتابونه د هیله ده چې هغه مسلکي کسان په بانکونو کې او مالیه وزارت او وزارت تجارت کې باید ځای په ځای کې، ځکه چې موږ تیر شل کلونو کې زموږ ځوانان په زرونو له پوهنتونونو نه په مسلکي لحاظ فارغ شوي دي، د بهر نه راغلي دي. زه فکر کوم چې دا ستونزې به کمه شي او غریبي او بیکاري به ورځ په ورځ کمه شي.
بل لوري ته په خوست کې طالب چارواکي وایي چې د ولایت په کافي اندازه مرستې را روانې دي او په مستحقو او بېوزلو کورنیو به وویشل شي. د خوست ولایت مقام مطبوعاتي مسؤول اختر محمد اکرم وویل
مرستې په کافي اندازه کې روانې دي او ان شاء الله په نږدې راتلونکي بروار رسېږي. مرستې د ټولو د خوستمشتو لپاره دي، هغه چې د مرستو حقدار وي. نو دا نه ده چې دا مرستې د اسلامي امارت د خلکو لپاره دي، نه، د ټول خوستمشتو لپاره دا مرستې دي، خو د غریبونو لپاره دي.
د ځینو نړیوالو بنسټونو د څېړنې له مخې د افغانستان څه د پاسه 3 میلیونه خلک د فقر او غریبۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د دې ترڅنګ بیکاري که څه هم یوه نړیواله ستونزه ده او په افغانستان کې پخوا هم د بیکارۍ کچه لوړه وه، خو په وروستیو میاشتو کې دا ستونزه ډېره شوې او له دې کبله خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي.
د افغانستان د کرکټ نامتو لوبغاړي راشد خان سلمه وکټه هم اخیستې ده او یو ریکارډ ټینګ کړی دی. په دې اړه بوډاندې په خبرونه کې ووري. خو اوس په کونړ ته مخ کړو. په کونړ کې د نظام له بدلېدو سره په سین کې د کبانو شکار زیات شوی دی. د یو شمېر خلکو په خبره پخوانی حکومت په سیندونو کې د ماهیانو د شکار لپاره بندیزونه لګولي وو چې ورسره د ډیزلي برېښنا، مرګدانی او توپان جالونو په وسیله د کبانو شکار کم شوی وو. خلک دا ویره لري که دا شکار په کونړ کې هم داسې روان وي لکه چې پیل شوی دی، د ماهیانو نسل به ورسره ورک شي. جزئیات په دې راپور کې.
د کونړ اوسیدونکو وای په سیندونو کې یو ځل بیا د کبانو ښکار زیات شوه. د دوی په خبره چې ښکار کوونکي له داسې وسایلو او شیانو استفاده کوي چې ورسره واړه کبان هم وژل کیږي. د مرکز اسداباد دوه تن اوسیدونکو حکیم سالم احمد صالح او الهام الدین خاکسار
د میانو ښکار بي خزيت شوی دی. هغه شیان چې د میانو د نسل د ختمېدو سبب ګرځي لکه د مرګیدانی په نوم دوايي بمونه چې خلک سین تر گزاري او هغه سره میان د مینځي او بل د جنیتر د برېښنا د شارټ واسطه باندې دغه میان خلک نیسی او په دغه سره واړه بچی چې د میانو دی هغه هم د مینځي.
په تیر نظام کې د کونړ په سندونو کې ماهیانو نیول په دغه ډول نو چې یو سړی د مرګیدانه واخلي او هغه د سیند ته گذار کړي او میان دی ویونی سي، ځکه دغه مرګیدانه چې دا هغه مایي چې کم نیول کیږي هغه خود منځه لاړ، خو هغه نور شته هغه وړو کې نسل د منځه زی. په جنریټرونو باندې دیو ته شارټ ورکول دام خکار نه دی. په دې شکل هم نه چې تبم راخلی او دغه اوبوته گذاري او دغه ټول میان لس دانې نیسي او سل دانې د منځه وړي.
خلک ویره ریکه چیرته د توپان جالونو، مرګیدانو او ډیزلي برېښنا د شارټونو په وسیله د کبانو ښکار بند نشي نو نسل به ختم شي. دوی وای د پخوانی حکومت سیمایزو چارواکو یو وخت اعلان وکړ چې د کونړ په کوچنی او غټ سین کې به د کبانو 50,000 بچي خوشی کړي، څو په یادو سیندونو کې د مایانو شمیر او نسل زیات شي. خو هغوی هم ډیر زر لخپل کړي ژمنې په شاشول. په کونړ کې طالب چارواکي به وای دوی به ډیر زر د کبانو پر دغه ډول ښکار بندیز ولګوي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
دا زمونږ د کونړ یو خپل دا زمونږ د کونړ یو نمونه ده او بو په میانو خ ښکارا کیږي نو په دې خاطر باندې ان شاء الله چې دغه باره کې زمونږ والی صاحب هم جدید دي هغه هم ټول اورګانونو ته ټول ولسوالو ته وایي چې دغه کار مخنیوي وشي که کمزې کې شوي او ان شاء الله بیا به تکراریږي نه
کونړین په داسې حال کې په کوچنی او غټ سین کې د زهري موادو برېښنایي شارټونو او د بمونو په وسیله د کبانو لخکار شکایت کوي او دا اندېښنه ورسره ده چې کچیرته دغه ډول خکار بند نشي نو د کبانو نسل د ورکېدو ګواښ سره مخ دی چې پخوانی حکومت په سیندونو کې د میانو پر خکار بندیز لګولی و چې ورسره د کبانو شمیر کې یو څه زیاتوالی هم راغلی و
د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو بجو د ماخام تر وو بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر 800 او 15000 نوي مندل شي
د افغانستان نام طلوب غړی راشد خان وکولای شوې چې په شلو ورځ کرکټ کې خپل سلام وکټه تر لاسه کړی راشد خان دا وکټه پرون په عربي متحد اماراتو کې د شلو ورونو نړیوال جام په ترڅ کې له پاکستان سره د لوبې پر مهال تر لاسه کړه د لوبه افغان لوبډلې وبایلله جزئیات د احمد تکل پورا پور کې
د دوبای په لوبغالي کې تیر شپه د شل اووریز کرکټ د نړیوال جام یو هیجاني لوبه د افغانستان او پاکستان د لوبډالو ترمنځ وشوه په چې افغانستان وګټله او د توپ وهلو یا بیټنګ پریکړه وکړه افغان لوبغاړو په شل اوورونو کې 140 منډې وکړې که څه هم افغانستان د پاکستان لپاره یو نسبتا لوی هدف ټاکلی و خو د پاکستان لوبډله په 19 اوورونو کې د 148 منډو هدف ته ورسېده او سیاله لوبډله یې ماته کړه سره له دې چې افغان لوبډلې دا لوبه وبایلله خو د افغانستان د کرکټ ستوري راشد خان وکولای شوی چې په شل اووریزو لوبو کې خپله سلمه وکټه واخلي د ټولنیزو شبکو یو شمیر کارونکو پر کپتان محمد نبی انتقاد کړی چې ولې په 19 اوور کې کریم جنت بالنګ تراوست هڅه مو وکړه چې د دې لوبې او د لوبډلې د ترکیب د څرنګوالي په اړه د کرکټ بورډ د چارواکو نظر واخلو خو لپاره لپسې هڅو سره سره ونتوانیدو خو د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان بابر اعظم وویل چې افغان بالران په لوبه کې ښه وځلیدل
افغانستان کې کوالټي بولرز دي افغانستان ښه بالران لري په دې لوبډله کې د بالنګ یو غوره لوبغاړی شته دوی ډېر ښه بالنګ وکړ هڅه مې وکړه چې د لوبې تر پایه پاتې شم خو نه شو د ګټلو یار بیا هم د آصف علي په برخه شو
پاکستانی لوبغاړي آصف علي په 19 اوور کې د کریم جنت په 4 بالونو 4 شپږیزه وهله او خپل لوبډله یې بریالي کړه بیگانه لوبه د شل اووریز کرکټ نړیوال جام کې د افغانستان دوهمه لوبه و د افغان لوبډلې لومړی لوبه له سکاټلند سره و چې د 130 منډو په توپیر یو غټله او دریمه لوبه به د یکشنبه په ورځ د لړم په نهمه له نامیبیا سره وي د لوبه په سیمه ایز وخت له غرمې مخکې په 11 بجو د ابو ظبي د کرکټ په لوبغالي کې په پام کې ده
د شلو ورنو د کرکټ د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې چې په عربي متحد اماراتو او عمان کې روان دي نن دوی لوبې تر سره کیږي په یوې لوبه کې چې لومړی پیل شي جنوبی افریقا له سریلانکا سره لوبه کوي بل لوبه د انګلستان او استرالیا ترمنځ ده انګلستان او استرالیا او جنوبی افریقا او سریلانکا دا څلور سره لوبډلې په الف ګروپ کې دي په دې ګروپ کې تر اوسه پورې دوی لوبې انګلستان استرالیا جنوبی افریقا او سریلانکا کړې دي او ویسټ انډیز او بنگلاديش درې لوبې کړې دي چې د جدول په اخیره کې دا دوه لوبې ډلې دي د انګلستان او استرالیا لپاره دا لوبه ځکه مهمه ده چې هر یو کدا لوبه وګټي نو سیمی فاینل یعنی ما پای لوبې ته ډېر زیات ورنږدې شي ځکه چې وروسته دا لوبې نه دي پاتې د دې دوه پیاوړو لوبې ډلې لوبډلو چې هغه بیا دوی له سیمی فاینل را ګرځوي او د بل ګروپ بی ګروپ چې پرونی لوبي وی او افغانستان له پاکستان سره لوبه وکړه نن کومه لوبه نشته. پاغه ګروپ کې له هم افغانان یو چانس لري ک چېرته نور لوبي وګټي چې نور پرمختګ پکې وکړي. په دغه نړیوال جام کې اته بچي او دیش تحقیق شوي لاند خبرونه. په پام کې ده چې د شلو سترو صنعتي هیوادو په دوه ورځنۍ سرمشیزه کې د افغانستان د مسلې په اړه بحث وشي. د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر جو بایدن په دې غونډه کې د ګډون لپاره د ایتالیا پلازمېنه روم ته رسیدلی او په افغانستان کې به د نړیوالو ځواکونو تر بوتلو وروسته د راغلي وضعیت په اړه له اروپایي مشرانو سره خبرې وکړي. د جی شل سرمشیزه دوه ورځنۍ ده نن د ایتالیا په پلازمېنه روم کې پرانستل کیږي. د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف خپل تاجکستاني سیال سراج الدین مهرالدین سره د افغانستان په برخه کې د همغږي پر پیاوړي کېدو توافق وکړ. دوی دواړو پرون په ټلیفون خبرې وکړې. د پاکستان د ملي امنیت کمیټې پرون ویل ک تحریک لبیک پاکستان ممنوع ګوند د حکومت پر ضد ناوړه تبلیغ بند نکړي و په ځپل شي. او په روسیه کې په تیر میا سپتمبر میاشت کې له څلور څلوېټ زرو زیات کسان د کووېډ 19 او له دې ناروغۍ سره د اړوند نورو عواملو له کبله مړه شوي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
احمد شبرګن په دې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوی. السلام علیکم. تهران د چهارشنبه په ورځ د افغانستان لپاره د وی غونډې کوربه پوره یو ونې ورسته تر دې چې د سیمې د لسو هیوادو استازو د طالبانو په ګډون په ماسکو کې غونډه وکړه د تهران غونډه جوړه شوه. په دې ناسته کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو همداراز د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ګډون کړی و خو د طالبانو استازي دې غونډې ته نه وربلل شوی. بلورته د تهران تر غونډې یو ورځ مخکې په قطر کې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولا عبدالغنی برادر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د قطر په پلازمینه دوحه کې د چین له بهرنیو چارو وزیر وانګی سره پر اقتصادي او امنیتي مسایلو خبرې وکړې. شاغلی متقی پرون ماشام په دوحه کې د څوارلس هیوادو د سفیرانو په ګډون وی غونډې ته خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې د دوی حکومت ته په رسمیت پیژندل شي، شرایط یې پوره دي او باید په رسمیت پیژندل شي. د تهران په غونډه کې بیا پر طالبانو ژغ وشو چې پراخ بنسټ حکومت جوړ کړي. دا هغه غوښتنه وه چې د ماسکو په غونډه کې هم شوې وه او دا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره په یو ډول یو شرط کڼل شوې ده. دلته په دې بحث کې د سیمې له هیوادو سره د طالبانو پر اړیکو خبرې کوو. د خبرونې میلمانه بودی د سیاسي چارو کتونکو شکریا بارکزی او د سیاسي چارو کتونکو بشیر زرمست. میلمنو ته شرغلاست فهم لمړی بل اخلي بارکزی څخه پوښتنه وکړم، ستاسو په نظر آیا دا ممکن ده چې د سیمې هیوادونه د طالبانو دغه حکومت پرسمیت پیژن؟
طالبانو پرسمیت پیژندلو کې ډېرې ستونزې شته. نه ستونزه د طالبانو اوسنۍ کابینې ترکیب دی، هغه کې ډېر زړي د سازمان ملل متحد او نور سازمانونو په تور لیست کې شامل دي. کورنۍ مشروعیت، یعنی هغه مشروعیت یو نظام چې باید د خلکو په رای باندې راغلي یا حداقل د یو باصلاحیته طریقې له لارې واکمن شوي، چې دغه هم یو ستونزه ده. سربېره پر دې د طالبانو کړنې او د افغانستان د خلکو حقونو ته نه درناوی، حتی هغه قانون چې خپله طالبان اساسي قانون په توګه منلی چې هغه د شاهي دوران قانون دی، په هغې باندې هم دوی چلند او عمل نه کوي. د بېلګې په ډول د هغې قانون پر بنسټ باندې اوسنۍ یعنی تعلیم اجباري دی ښځو نارینه او ته، چې برعکس طالبان د تعلیم لپاره خنډونه ښځو جنکیانو ته جوړوي. د هغې قانون پر بنسټ باندې جنسي تبعیض نشته، چې متاسفانه موږ وینو چې ښځې صرف دې په خاطر باندې چې ښځې دي نشي کولای دفترونو کې کار وکړي.
وبخښئ، د افغانستان داخلي موضوعات آیا د افغانستان ګاونډیو ته ساس په نظر دومره مهمه دي چې د دوی حکومت پر رسمیت ونه پیژني؟
ما ویل چې کورنۍ مشروعیت یو نظام لپاره مهم دی او د افغانستان ګاونډیانو ته تر ټولو مهم موضوع هغه روابط چې کېدای شي دوی وساتي مګر بیا د امریکا او نورو ملکونو تر تعزیراتو لاندې راشي. ځکه چې کچیر ما پاول سر کې تاسو ته وویل چې مثلا نیمه کابینه په تور لست کې شامل دي، یعنی دا د نړۍ په کچه باندې یو تروریستي د دولت ګمارل کېږي، اوس صرف نظر د دې چې دا تروریزم څه معنا لري، حقوقي مفاهیم یې څرګند دي.
په همدې برخه کې هڅې طالبانو روانې کړي دي، یعنی که چېرته د دوی نومونه له تور لست لري شي بیا څه فکر کوي؟
فکر کوم د وروسته له دې نه چې د دوی نومونه تور لست نه ویشتل شي، هغې نه وروسته بیا خامخا دوی د یو داخلي اجماع لپاره هم کار کوي، یعنی خپل مشروعیت لپاره که څه هم موقت وي باید یو اصولي او قانوني لاره ورته برابره کړي. اوسنی نظام چې په کوم وخت باندې طالبان راغی داخلي او بهرني مشروعیت نه بې برخې دی. دا تاسو هم پوهېږئ، زه هم پوهېږم، افغان خلک هم پوهېږي، طالبان خپله هم پوهېږي، او زه فکر کوم چې دا په اساسي ډول باندې هغه سیاسي برنامه وه چې تېر نظام نه غوښته طالبان په داسې یو شکل باندې راشي، او طالبان هم اشتباه وکړله، باید په هر قیمت سوای هغه سیاسي جوړښت دی غالي هی وای، بیا هغې نه وروسته چې هر څه دوی په خپل سیاسي نو مابینځ کې کاوه هغه دې کاوه، او د هغې ټولو شیانو تر څنګ فکر وکړئ که چېرته طالبان د تور لست نه وویستل شي، آیا فکر نه کوئ چې د افغانستان اوسنی وضعیت دا به نړیوالو ته د ګواښ وړي؟ حتی زموږ همسایګان اوسنی چارو کې د افغانستان ځان ته خطر احساسوي، یعنی هغه په دې خاطر باندې وایم چې طالبان باید په دې باندې پوه شي کوم خطر چې نن افغانستان کې د داعش په نامه باندې دی، او یا هم د نورو جنګي ډلو تر نامه لاندې صحیح چې دوی په یو چتر باندې کار وکړو، امریکایانو سره یې جنګ وکړو، یعنی هغه یو مشترک کار و، مګر په اوسنۍ شرایطو کې دا ډیره خطرناکه لوبه ده چې افغانستان سره کیږي، او که چېرته طالبان دغه خطر نه احساسوي په دې باندې متيقنه اوسئ چې دوی هم نه امنیت تامینولی شي، نه اقتصاد پیاوړی کولی شي.
زرمت صاحب، که تاسو ته راشم، تاسو څه فکر کوئ چې طالبان د افغانستان د سیمې له هیوادونو سره څرنګه کولی شي چې خپل روابط بهتر کړي؟
افغانستان کې د سیاسي لوبه چې دا په ټولو بلاکونو باندې تقسیم شوې ده، یو بلاک د چین او د روسیې او د شانګهای کوپریشن اورګنایزیشن طرف ده، او بل طرف ته لویدیځ هیوادونه دي. اوس که تاسو ګورئ روسیا او چین د تروریزم څخه ویره لري، او په هغه حال کې بیا ازبکستان، ترکمنستان چې هغه د ژبنیو اقلیتونو سره اندېښمن دي چې د غوډي حقوقونه په ځای کېږي، همدغه وړ ایران بل اندېښنې لري. خو په ټوله کې دغه دوه کشمکش په دغه منطقه کې دی چې هم اقتصادي دی او هم سکیورټي له لحاظه دی، او په داسې وخت کې چې په افغانستان کې دومره لوی بدلون رامنځته شو، نو دغه ټول هیوادونه دي ته آماده نه وو چې داسې لوی بدلون په افغانستان کې رامنځته کېږي. نو دا ټول هیوادونه د منطقې چې دي دلته یو اندېښنه لري، او طالبان په دغه وخت کې د خدي کوشش کوي چې د دې ټولو سره ښه اړیکې وساتي، تر یو حده پورې د چین، پاکستان او د روسیې سره د دې اړیکې ښې دي، او د کوم میټینګونه چې روان دي نو په دې کې دوی لپاره ښه چانس پیدا کیږي چې دوی خپلې اړیکې د روس سره نور هم ټینګې کړي.
د طالبانو تاسو چې هڅې شروع کړې دي له ځینو هیوادونو سره روابط هم بهتره شوي دي، لیکن د ماسکو په غونډه ته که چیرته راشو، د ماسکو په غونډه کې ټینګار په دې وشو او هغه شان روسانو یاد کړل چې هغه تقریبا د امریکایانو غوښتنې هم وي، د ایران غونډې ته بیا راشو، د ایران په غونډه کې یو تغییر دا و چې غوښتنې هغه وي لکه د هم شمول حکومت او بشري حقونه، لیکن یو شی بل پچ کې دا زیات شوی و چې ایرانیانو د طالبانو استازي نه وربللي. آیا ستاسو په باور ایران په طالبان باندې اعتماد نه کوي او که بل خبره ده؟
زه فکر کوم چې دا اعتماد خبره ده. دلته د منطقې د هیوادونو د خارجه وزیرانو غونډه چې دلته د دې ټول هیوادونو د افغانستان سره سرحد ته او د ټول اندېښنې لري چې دلته اقتصادي ناورین رامنځته نشي تر څو د مهاجرینو یو سلسله پیل نشي چې پاکستان، ایران او ترکمنستان ټول دې ته خطر رسیږي، او بیا په عین حال کې په دې منطقه کې د داعش او د القاعده او د د ساوث ترکمنستان موومنت چې کوم ترهګر دي د اوغوی ته یو غټ خطر موجود دی چې دوی په غو باندې د سکیورټي او د اقتصادي لحاظه خبرې کولی شي او هغه غوښتنې چې د مسکو په غونډه کې وشي چې هم شمول او دادی هغه خو ټول متاثر په افغانستان کې وي چې دا به چې هم شمول وي خو هم شمول تعریف په دوه ډول باندې کیږي په افغانستان کې موږ یو اړخ ورته ګورو بیا په لویدیځ کې هغه دی بل اړخ ورته ګورو
برعکس صاحب تاسو څه فکر کوئ چې دا ایران په غونډه کې د طالبانو د استازو د نه بللو علت څه دی
ایران غوښتنه د طالبانو نه او د روسیې غوښتنه د طالبانو نه ډېر متفاوت ده ایران د افغانستان کې جنگي لري ایران په افغانستان کې د شیعاګانو حقوق ورته مهم دی ایران په افغانستان کې سیاسي نظامي او اقتصادي تړونونه لري مخصوصا مشخص سیاسي ډلو ته په لسره یعنی د ایران ګټه او منافع په افغانستان کې تر روسي منافع په افغانستان کې ډیره متفاوته ده ایران عملا غواړي د افغانستان په قضایاو کې برلاسه وسی ایران دا تمه لري لکه څنګه چې طالبانو سره مرسته وکړله د دوی د پخواني حکومت په رنګولو کې خپل جنگیالي د طالبانو په واک کې ورکړله لکه څنګه چې دوی ته وسلې استخباراتي معلومات اقتصادي مرسته د سفر او تاسو راتک مخکې لدینه چې د قطر پروسه پیل شي ورته زمينه برابر کړله فکر کوم چې اوس ایران غواړي چې کوم نیکی چې د طالبانو په خپل کړي طالبانو هم په خپل مغه په خوانې ژمنو باندې ایران سره ودرېږي
د ایران په غونډه کې د طالبانو د نه ګډون په ارتباط د ایران د چارو د یو کارپوه ډاکټر عیسا ستانکسي نظر د سره شریکو بیا زرمسب ستاسو نظر اخلي
دوی خود ډیر وخت دا کوشش کوي چې طالبان سره تعامل وکړي تک تاسو پام کړی وي د ایران غوړسپانه چې د ایران افراطی لور ته نږدې دی د ایران رهبری ته نږدې دی لکه کیهان رسپانه یا نور رسپانه ډیر په خوانه د ایرانیانو په باور د طالبان د تدهیر کول او پاکول پروسه پیل کړي وه تا ډیر ډیر راپورو دی خبرول چې طالبان هغه په خوانی طالبان نه دي طالبان کوي چې بدل سي طالبان سره کوي چې تعامل وسی خودی په دوی له تو فکر کوم چې طالبان لري دعوت کړی خدا دا چې د سي په ساوی هم لا تر اوسه دوی احتیاط نه کار اخلي نه غواړي چې د بل مملکت مخ کې سي چې کدی راو غواړي تقریبا په یو شکل یعنی د رسمیت ورکول یو بونام لري او بل د ایران حکومت په داخل کې هم یو مشکل لري چې کړي د افراطی لوري طالبانو سره د اړیکو او طالبانو د تطهیر کولو مسله راپورته کړه یا ډیره مطرح ده چې طالبان اوس هم سویدي خصویدي تعامل سره کېدای شي نو په ایران کې دننه د نشناستانو یا د نورو ډلو د خپل پته په حکومت کې ډیرو کسانو سخت خبرګونو خو ده ځکه دوی ویل چې ایران طالبان امکان لري چې ایران سره نږدې شي
زرمت صاحب څنګه تاسو له دې سره موافق یاست چې ایران په داخل کې هم د طالبانو د اړیکو په ارتباط جنستون سلری لکه شاغلستان اگزیسی وي
تاسو معلومه ده چې ایران په افغانستان کې یو سړه جګړه کې د سعودي سره د ډېر وخت خپل دی او دوه اړیکې د طالبانو اړیکې د سعودي سره ډېرې شي وي د ایران سره شي نه وي په حال کې په داسې دلته وجود قرار لري په داسې یو لوکیشن کې قرار لري چې هم طالبان سره کولی لري او هم د طالبان سره یعنی د سنی او د شیعه کوم لري او د طالبان ایران غواړي چې په افغانستان کې سیاسي نفوذ ولري مخکې هم په ډېر کوشش کوي چې په افغانستان کې په سیاسي باندې پانګونه وکړي او هلته خپل انفلوئنس مستحکم ولري نو د ایران د انټرست په افغانستان کې د نور ایران لپاره ډېر شونه مهم دي چې د اندېښنې لار ودلې او موږ د چابهار لار په ایران باندې لرو نو دا ټول شونه د ایران لپاره هم د طالبانو لپاره مهم دي چې په دې باندې سره خبرې وکړي که څه هم دوی یو په ډایرک باندې ډایرک روغواړي یا روغ نه دي لیکن دا شونه شته
مننه زرمسب
ازادي په چپو کې پروگرام په منځني چپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري
احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو قربان د خبرونه موضوع مو ده د سیمه له هوادو سره د طالبانو اړیکی میلمانه مودی شکریہ بارکزی او بشیر زرمست. اغلی بارکزی کچرتا تاسو تراشم یو بل موضوع لچین سره د طالبانو اړیکی شیدی، حتی مخکې تر دې چې طالبان د اگست 15 کابل ونیسي چینایانو له طالبانو سره شرابط درلودل، دوی ته غونډې جوړې کړې وې او په دوحه کې تازه د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی کتلی دی، دغه اړیکې تاسو څنګه ارزوئ؟
چین عملا د افغانستان په قضایاو کې ښکیل شوی او په افغانستان کې دننه شوی. اشغال یوازې نظامی نه، د فکر کوم چې چینایانو لپاره څو شیزونه په افغانستان کې دننه مهم دي. البته دوی د پاره د بشر حقوقو او د کوم حکومت چې جوړیږي په هغه کې څوک شته څوک نشته، په دې شیانو کې هغوی ډېر پابندي نه ښیي، ځکه چې هغه خپل ملک هم په دې شیانو باندې ډېر ښه نوم نه لري په نړیواله کچه باندې. چین اقتصادي حضور، چین د افغانستان د جیوپولیټیک یعنی جغرافیایي موقعیت نه استفاده، او چین لپاره د تیر امریکا کوم شیان چې پاتې شوي د هغې نه ګټه اخیستل، او چین لپاره د افغانستان چې کوم کولای شي افغانستان د یو برج په صفت باندې یو پل په صفت باندې کار ورکي او نور ملکونو سره، ځکه موږ وغواړو نه غواړو افغانستان ډېر مهم دی اوم شرق ته اوم غرب ته، نو په دې حساب سره او تر ټولو مهم چین نه غواړي چې د اویغور د نارته بیا په چین کې ورته جنجال جوړ شي او یا هم څه تحرکات وشي، که څه هم سرحد مو چین سره ډېر کم دی او دوی صرف د سرحد له خوا خړیب اندېښنه نه لري، خو مګر په هر ترتیب سره دوی بیا هم پوهېږي چې که چېرته اویغور حمایه لاندې شي دا به ډېر یو ناورین چین ته ور په مخه کې. چین په هر ملک کې تاسو افریقا کې هم چینایان وینئ چې سرمایه ګذاري کړې ده، چین د جوړښت لپاره نه دی، یعنی د چین سرمایه ګذاري په دې معنی باندې نه ده چې بنسټونه جوړ کړي، اردو جوړ کړي، اقتصاد پیاوړی کړي. دا شیان چین عادي لکه یو جوک وندې نخلي، هغه خپل د ضرورت وړ شیان اخلي او ځي. البته زما لپاره بیا د تعجب وړ خبره څه ده، د کوم دین په نامه باندې چې په افغانستان کې 15 کاله کې چې جنگ روان دی، بیا څنګه هغه دولتونو سره موږ ډېر ښایسته اړیکې ساتو چې مسلمانان په هغه ملکونو کې د خپل دین نه پیروي حتی نشي کولای، لمونځ نشي کولای، خپل دیني مناسک نشي پر ځای کولای. یعنی بیا دا لپاره زما ذهن تر اوسه پورې کار نه کوي چې څنګه طالبان کوای شي، ځکه چې موږ ټول وینو د دنیا په کچه باندې چې چین مسلمانانو سره، چینایي مسلمانانو سره څه برخورد لري.
مننه. زرمت صاحب، تاسو څه فکر کوي له چینایانو سره د طالبانو روابط په کوم حد کې دي؟
د سې ابتدایي خبرې ورته دي تر اوسه پورې د سفارت خلاص شوی دی، نه د سې خاص مرستې راغلي، خو 1 ملیون ډالر ژمنه کړې ده هغه چې تقسیم کې په نفوس باندې $2 مرسته نه رسیږي. خو افغانستان د چین لپاره ډېر زیات مهم دی، ځکه هغه په خانه د ابریشمو سرک یا لارې چې ده هغه د چین لپاره ډېره مهمه ده، ځکه چې تر دواخان تر کوستان او بیا تر اروپا پورې دا لاړ شي، نو اقتصاد ته ډېره ګټه رسیږي، افغانستان ته هم ګټه رسیږي. په پیل حال کې بیا په افغانستان کې چې کوم معدنونه دي خصوصا د $1 trillion کړو باندې چین پانګونه وکړي او کړې هم ده، نو هغه د چین لپاره ډېر زیاته ګټه کوي د افغانستان لپاره. ام پي بیا بارکزی صاحب چې ویلي د هغوی سره د ترهګرو ډلو مرستې ونیشي، نو د دې لپاره بیا چین غواړي چې په افغانستان کې یو سټیبل حکومت وي، باثباته وي، تر څو دلته ګډوډي رامنځته نه شي او هغه ځای نه او غیر تندروي دانه شي، دلته ترین شي او بېرته لاړ شي.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 10.5 څپه هم نیولای شي.
دا سدیب سپوکی پروگرام لاسه جی راډیو اوري. د پروگرام موضوع مو ده د سیمله هیوادو سره د طالبانو اړیکی. په خبرونه کې مو میلمانه دي د سیاسي چارو کتونکو شکریا بارکزی او بشیر زرمست. اخلی بارکسی قطر هغه هیواد چې په سیاسي لحاظ په سیمه کې ډیر مطرح نشکاری ده، لیکن د طالبانو لراتک سره او د طالبانو سره د سولې د خبرو لپیل سره ډیر مطرح شو، او وروسته تر دې چې طالبان پر کابل واکمنان شول لا هم له قطر سره روابط ډیر زیات دي. د طالبانو له دني کتنې په قطر کې دي، علت تاسو په څه کې ګوري؟
زه فکر کوم چې قطر یولس کاله مخکې کله چې طالبان خپل سیاسي دفتر هلته پرانیسته، او هغې نه مخکې خبرې اترې روانې وې چې طالبانو لپاره د سیاسي او د سولې خبرو اترو لپاره چمتو شي. قطریانو لپاره هم دا اسانه خبره نه وه په اول سر کې چې دوی ومني، مګر څنګه چې هلته امریکایان خپل بیسونه لري هلته د امریکایانو لپاره اکسس اسانه و، تګ راتګ اسانه و، او هغوی لپاره هغوی خپل ستراتیژیکي ګټې ساتل مهم دي لوی او ستر قدرتونو سره. صحیح چې قطر خپل یو پیسه دار ملک ته راما یوازې په پیسو باندې دوی تېسته نشي کولی، که چېرته مهیر نه شي سربیره پر دې چې قطر ډېرې پیسې درلودلې، مګر هغه څنګه وضعیت چې د سعودي او قطر په مابین کې پیدا شو د دوی په دوکانونو کې د خوراک مواد لا نه و.
په همدې برخه کې به د زرمه صاحب نظر هم واخلم. زرمه صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې وروسته له دې چې طالبان واکمنان شول په افغانستان کې لا هم ولې قطر مهمه ده؟
زه په اکثر مواردو کې د برجې سره موافق یم، اضافه کوم چې قطر په عربي هیوادونو کې تر ټولو هغه یو هیواد دی چې د پاکستان سره تر ټولو زیات ښې اړیکې دي، او تکه په قطر کې اوسېږي او پاکستاني نو قطریان ستاسو ډېر زیات احترام کوي.
د افغانستان درو نورو ګاونډیو ته راشو، په شمال کې اغلی بارکزی، تاجکستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د طالبانو له رژیم سره ډیر سرسخت مخالفت کوي. د تهران په غونډه کې هم د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر بیا خپل اختلاف څرګند کړ. دا خراب روابط په تر کله دوام کوي؟
کوم چې تاجکستان لپاره هم اسانه خبره نه ده چې وګوري چې په افغانستان کې د سیاسي نظام هغه نظام دی چې تاجکستان سره سربیره پر دې ښې اړیکې نه لري. ډېر خاص کر تحرکات سرحد په برخه کې دوی سره شته، حتی د حملې کولو مسایل هم د طالبانو لخوا او هم د تاجکستان لخوا څخه اوته، یعنی ډیپلوماتیکې اړیکې هم د دوی په مابین کې ډېر سربیره پر دې چې یعنی په هغه ستره کچه باندې نه وه، خو یو څه څه هم وه خراب شو. د دې کسه هیر نشی چې تاجکستان په خوا هم د شمالي تلوالې یا مقاومت چې دوی ورته وایي د هغې کوربه توبې کاوه، او هغه سیاسي مشرانو ته یې پناه ورکړې وه، او د تاجکستان د خاورې او میدانونه به هغوی کار ورنه اخیسته. دا هم کېدای شي یو وجه او لامل اوسي چې تاجکستان لپاره هم دا د منلو وړ نه ده چې د دوی سیاسي پخوانی مکلفین په افغانستان کې تر جګړې لاندې اوسي، او دوی هغه نظام سره همکاري وکړي چې د هغوی سره جنګېږي. خو زه فکر کوم چې دا نه تنها یوازې تاجکستان بلکې ازبکستان او ترکمنستان هم ډېر ښه زړه د طالبانو نه لري.
د ترکمنستان او ازبکستان برخه ته بیا راشم، د تاجکستان په برخه کې به د زرمه صاحب نظر هم واخلم. تاسو څه فکر کوئ چې دغه اړیکه به د طالبان او د تاجکستان ترمنځ همداسې ترنګلی وي او کنه څه حل لاره به ورته پیدا شي؟
تاجکستان سره افغانستان ډېر یو ضعیفه پوله لري، او تاجکستان خپل یو ضعیف حکومت دی، یعنی داسې پیاوړی حکومت نه لري لکه منطقه کې چې نور حکومتونه دي. د تاجکستان اکثر چارو کې د تاجکستان روسیا ډیره مهمه ده، که د روسیې سره د طالبانو اړیکې ښې وي نو د تاجکستان سره اوتوماتیکلی کیږي.
اغلی بارکزی، ازبکستان هم له افغانستان سره تجارتي اړیکې لري، برېښنا په افغانستان باندې خرڅوي، او همدارس ډیر دې ته لیواله و چې د حیرتان بندر لاره به افغانستان اغسی له چین سره وصل شي. ازبکستان څه انتظار دی د طالبانو او د طالبانو له رژیم څخه توقع لري؟
زه فکر کوم چې ازبکستان خپل غوښتنې په اول قدم کې وړاندې کړل. هغوی غواړي چې خپل سرحد محافظت وکړي، افغانستان سره اقتصادي اړیکې ولري، او د دې ترڅنګ دوی هغه ګارانتي د طالبانو څخه غواړي چې طالبان نشي ورکولای. هغه په دې معنا چې د ازبک جنګیالي چې کوم په افغانستان کې دي ازبکستان ته د خطر ورونه کوي او سربېره پر دې د داعش د ورتاک موضوع هم ازبکستان ته ډېره مهمه ده.
زرمت صاحب، یو بل ګاونډی مو ترکمنستان، حتی په هغه وخت کې چې د مجاهدینو حکومت په نبیه ملسیزه کې په هغه وخت کې هم له پاکستان سره د هڅې کولې چې د ټاپي پروژه تیر شي، په اوس وختونو کې چې په افغانستان کې طالبانو امنیت ټینګ کړی دی او په هغه سیمه کې چې د ټاپي پروژه تیر شي امنیت هم ټینګ دی، څه فکر کوي چې آیا دا امکانات شته چې له طالبان سره د ترکمنستان رابط دومره ښه سي دغه پروژه ژر تر ژره پیل شي؟
تاسو فکر کوم چې کومه تاسو د دې په ځای باندې چې یو هیواد وتیل چې مثلا راته پرېس لري دغه نه بخښ دی چې موږ تاسو په د ټول سره د ټول کو هغه یو مهم شی چې په دې منطقه کې دی چې هغه د شانګهای کوآپریشن اورګنایزیشن دی چې په دغه منطقه کې یو بیل قدرت رامنځته شوی دی چې هغه هم اقتصادي دی او هم امنیتي دی. هغه وتی نو په هغه کې د سنټرال ایشین ریپبلکس یا د منځنۍ آسیا جمهوریتونه چې دي د غوډې د غازو او د تیلو کوم پایپ لاین چې ده او د غوډې د تجارت چې د سره کوم د افغانستان او د پاکستان او د چین او د اروپا سره ان دغه شوینه د هغه امنیت او اقتصاد تشکیلوي او شنګهای پکت چې همدغه د لپاره جوړ شوی دی.
خبرونه په دې راټول کوچه ټاکل شوی ده د راتلونکو میاشتې په لسم او یو لسم هند د افغانستان د گاونډیو یو غونډه جوړ کړي، د افغانستان د گاونډیو د ملي امنیت صلاحکارانو په ګډون یو غونډه جوړ کړي. هغه لپاره چې په دې برخه کې بس تاسو لن نظر واخلم چې هند له طالبانو څخه غواړي او دلچسپي په څه کې ده؟
زه به یو لن نظر د شنګهای پکت لوارکم. اول افغانستان د شنګهای غړي توپ ملي، دویم د شنګهای غړي وادونه لکه هند او چین روسیا مختلف اقتصادي ګټې لري، یعنی دا یو واحد متشکل اقتصادي سازمان دی چې د هر ملک ګټې سیمه پاک لباندې نه دي، د هیوادونو پاک لباندې دی. هندوستان لپاره قربتوب هم اسانه خبره نه ده او هم چیلنجونه نه ډاکته، خو بیا هم خدای زکه چې هندوستان په تاریخي لحاظ باندې د افغانستان دوستان دي او افغانستان خلکو ته د تعلیم تحصیل زمینه برابر کړي، په افغانستان کې اقتصادي پانګه چونه کړي، نیمګړي پروژې پاتې دي د هندوستان چې باید راشي په افغانستان کې هغه تکمیل کړي او افغانستان باید داسې ملک هم نشي چې د پاکستان ته دومره نږدې شي چې خپل پخوانی دوست له لاسه ورکړي. پاکستان او هندوستان کولای شي خپل شخړې په بل ځای کې سره حل کړي. افغانستان نه باید د بل هیڅ ملک د تقاطع یا د تضاد د جګړې شاهد وسی چې حالته نیابتي جنگونه روان وسی. افغانستان لپاره کافی ده چلوي کال نور لپاره جګړه وکړه باسم ده.
مننه پام دې هله چې ستونزې حل شي او هوارې شي. اغلی بارغزی له تاسو څخه مننه کوم او شاغل زار مسله تاسو څخه هم چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. تر بلې خبرونه مو خدای مو
دالو بد کرکٹ تا خزوانان وے گٹی دالو بد کرکٹ تا خزوانان وے گٹی دالو بد کرکٹ تا خزوانان وے گٹی ابا نان وے گٹی ابا نان وے گٹی ابا نان وے گٹی ابا نان وے گٹی داس سرپ سرپ ہر میدان بے گتی ہم داس سرپ سرپ ہر میدان بے گتی آپا نام بے گتی آپا نام بے گتی آپا نام بے گتی آپا نام بے گتی ناندی ل آر فاندی
اصل کې زمریان دي جذبې په غرزنګ دي په خشان وې ګټي جذبې په غرزنګ دي په خشان وې ګټي
افغانان وې ګټي افغانان وې ګټي افغانان وې ګټي افغانان وې ګټي